السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوری وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې کړې دي ویل کېږي چې په دغې خبرو کې ښاغلي پومپیو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت نور هم راکم کړي دا مدثر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو په امریکا کې د کرونا ویروس د نوې څپې د خپرېدو په اړه باندې چې کوم وضعیت اختیار شوی دی په هغې اړه هم تاسو ته راپور لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند وړاندې کوي
اروپای ټولنې په افغانستان کې سم دستي د تاوتریخوالي د پایته رسیدو او د اوربند ټینګېدو غږ کړی دی طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر هنګري غږ کړی چې د کډوالو په وړاندې دي سخت قوانین پایته ورسوي بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه اروپای ټولنې په افغانستان کې سم د سیدو اوربند ټینګېدو او تاوتریخوالي د پایت رسولو غوښتنه کړې او هر اړخیز اوربند د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مهم بللې په افغانستان کې د دې ټولنې د استازي دفتر په یوې خبر پاڼه کې د اختر تر اوربند وروسته زیاتېدونکي تاوتریخوالي ته اشاره کړې او ویلي د میل نه وشتمې رئیسي وضعیت خراب شوی او د تاوتریخوالي وسنۍ کچه د منلو وړ نه ده د اروپای ټولنې په دې بیان کې زیاته شوې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو دوام راتلونکي بین الافغاني خبرې لستونزو سره مخ کړي بلخوا د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم ټینګار کړی چې طالبان باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره زر تر زره مستقیم مذاکرات پیل کړي پاین حال کې طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په یو بیان کې ویلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې وکړې په بیان کې د ملا برادر له قوله راغلي چې نوموړی وایي د بندیانو په خلاصون کې ځنډ د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډ جوړ کړي ښاغلي برادر ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د دولتي ځواکونو د پوستو جوړېدل او د پوځي قطارونو تیرېدل د حملو د زیاتېدو سبب شوي دي په دیوید بیان کې دا هم راغلي چې ملا برادر همداراز له ګوانتنامو زندان څخه د پاتې افغان بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې اخو د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعاو پاړه څیړنې کوي پینټاګون بیان جاناتان هوفمان په یو بیان کې چپرونو خبر شو ویلي چې دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد چې د ادعاوی تایید کړي نه دي موندلي د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر جان راج کلیف پرون د کانګرس جمهوریت پالو غړو ته د دې داو پاړه معلومات ورکړل او ټاکل شوی چې نن به ډیموکرات ګوند وکیلان هم پرې خبر کړي ل ازادي رډیونه خبرونه اوري په امریکا کې د کووېډ 19 ناروغي د نویو پیو خل زیاتې دو سره څونو رایلتون هم د بارونو ریسټورانټونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانستول پرې کړی په شاشول په اریزونا، فلوریدا، ټیکساس، نیو جرسی او د شمال او لویدیس په ډیرو ایالتونو کې چارواکو د ریسټورانټونو، بارونو، سینماګانو او د ګڼګونې ځینې نور ځایونه بند کړي او ډیر ایالتونو د ماسک اغوستل او ټولنیزه فاصله جبري کړي په عین حال کې چارواکي شکایت کوي چې اکثره خلک د ماسک د اغوستو او ټولنیزې فاصلې د رعایتولو لارښوونې له پامه غورځوي دا وروستیو شمیرو لمخې په متحده ایالاتو کې پرون د څلور ساعتونو په ترڅ کې د کووېډ 19 ناروغۍ لږ تر لږه 240 سره تازه پیښې ثبت شوې د امریکا د ساري ناروغۍ جکپول کارپو ډاکټر انټونی فاوسی چې د کرونا وایرس د مخنیوي د ځانګړي کاري ډلې غړی هم دی پرون د دې ناروغۍ د شمیرو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړه ویل نوې شمیرې په هغه ایالاتونو کې ثبت شوې چې د دې ناروغۍ د مخنیوي مقرراتې بې وخته نرم کړل د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې په هنګری کې د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت غږ کړی چې د هنګری د پناه غوښتنې په سیستم کې راوستي وروستۍ سختي د لغوه کړې او زیاته کړې ده. ځینې نوي ټاکل شوي اصول ښایي د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه وګڼل شي. د هنګری د حکومت یو ویان سمدستي پر دې موضوع له تبصرې ډډه کړې. هنګری تیره میاشت پر خپلو پولو هغه څه چې د کډوالو د ترانزیت زونونه یې بل له منځه یووړل او شاوخوا 300 کډوالې له زندان ته ورته شرایطو لرونکو کمپونو څخه خوشې کړل. خو د هیواد په عین حال کې د کډوالو لپاره قوانین سخت کړل او عملاً په راتلونکي کې د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو د سپارلو مخه ونیوله. د هنګري نوي قوانین له کډوالو غواړي چې د هنګري د پولو پر ځای دي په ګاونډیو هیوادونو کې په کنسلګریو کې د پناه غوښتنلیکونه وسپاري. او د چینایي رسنیو د ریپورټونو له مخې د چین پارلمان د هنګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون نن په یو خوله تصویب کړ. دا هماغه قانون دی چې د چین د حکومت د منتقدانو په باور د هنګ کانګ په نیمه کوروا کې سیمه کې بشري حقونو ته ګواښ پیښوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. پومپیو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت دې راکم کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو. په هلمند کې په سنگین او واشیر کې د ورستۍ خونړۍ بریدونو او ملکانو ته د تلفاتو د اوښتو په غبرګون نن په لښکرګاه کې خلک راوتي او مظاهرې وکړې.
ته باور وکړه چې هغه حالت په افغانستان کې شروع دی، خصوصا په هلمند کې چې د پسونو او د انسانانو وینې مو سره ګډې شوې دي، غوښه مو سره ګډې شوې دي.
په امریکا کې په څلورو ایالتونو کې د کاروبارونو بیا پیلیدل ځنډیدلی ځکه چې هلته د کرونا ویروس تازه څپې خپرې شوې دي. دا مو بهرنۍ موضوع ده. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت نور هم راکم کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې او د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره د دوهې د هوکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دوهې تړون بریا او سولې ته رسیدل په سملاسي ډول د تاوتریخوالي په کمولو او مخامخ خبرو پورې تړلې مسأله ده. امید ظهیر مال په دې اړه رپورت لري.
قطر، پاکستان او ازبکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر لپاره سره سم مایک پومپیو او مولا برادر د ویډیو لاله خبري کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي په دې خبرو کې د دوه د هوکړې پر عمل کې دو بین الافغاني خبرو د بندیانو تبادله د بهرنیو عسکرو د وتو او د تاوتریخوالي په کمیتو بحث شوې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د سیشن بي پورس ازادي راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مولا برادر ته ویلي چې د دواړو لوري له خوا باید د جګړې ګراف نور هم راخ کته شي.
د بین الافغاني خبرو تجمنیو او دا خبره موږ مخکې هم بار بار کړی ده، لکه د بندیانو په خلاصون کې د ځن له عمله بین الافغاني خبرې هم ځنډیدلې دي.
که هم طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اساسي شرط د خپلو بندیانو ازادي خودلې، خو د افغانستان حکومت بیا تل د تاوتریخوالي پر کمیتو ټینګار کړی دی. تازه د ملي امنیت شورا وایي د دوهې تړون بریا او سولې ته رسیدل په سملاسي ډول د تاوتریخوالي په کمولو او د مخامخ خبرو په پیل پورې تړلې مسأله ده. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د سیشن وی پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د فبروري له 22 نیټې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ راهیسي طالبانو هر ورځ په منځني ډول سلور سلويخت بریدونه کړي او یا هم هر ورځ سلیر وش ملکیانو ته مرګ شوب لاړولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاتې طالب بندیانو خلاصون د دې ډلې لخوا د سولې لپاره د خنیت خودو او د تاوتریخوالي کموالي پورې اړه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د ټولو بندیانو خلاصون وروسته په یو اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله ښیي چې د امریکا هڅې د تاوتریخوالي د کمیدو او ترخوای د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاند ناجی انوری:
ایالات متحده امریکا از همکاران
امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې یو د سانتیاو برابرونکي کلیدي هواد په توګه مطرح ده، سره لدی چې افغانستان په مذاکراتو لبش پر ګډون برخمن دی، خو هیله لري چې د نړیوالو همکارانو مرسته به د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره کړي، تاوتریخوالی به راکم کړي او د مذاکراتو د پیل لپاره به بشپړ باور رامنځته شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر داسې مهال مایک پومپیو سره د افغانستان پر سولې غږیږي چې زلمی خلیلزاد د دوحې هوکړې د پاتې ژمنو عملي کېدو لپاره سیمې ته په سفر راوتلی. د تاوتریخوالي کمول او د پاتې بندیانو خلاصون د دې سفر مهم اهداف ښودل شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي جرګې یو شمیر غړیو ته به نن د هغه راپور په اړه معلومات ورکړل شي چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. طالبانو دغه راپور رد کړی، خو د کانګرس یو شمیر غړیو ته پرون جګپوړیو استخباراتي چارواکو معلومات ورکړي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو غړیو ته د هغه راپور په اړه معلومات ورکړل شول چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره جایزې ورکړي دي. د کانګرس دغو جمهوري غوښتونکو غړیو وویل که چېرته دا راپورونه سم وي روسیه به یې عواقب وویني. د کانګرس غړیو مارک ترون بیری او لیس چینی په یو بیان کې پرون وروسته تر دې چې د خپره شوي راپور په اړه معلومات ترلاسه کړل وویل له یوې مودې راهیسې دا واضح شوې ده چې روسیه په افغانستان کې زموږ خیر نه غواړي. د کانګرس دغو غړیو زیاته کړه دا مهمه ده چې موضوع جدي وڅارل شي، چې معلومات ترلاسه شي چې روسیه یا کوم بل هیواد امریکایي ځواکونه په نقشه کوي. د کانګرس دوه نورو غړیو مایکل مکول او ادم کینسینګر په یو بیان کې وویل که چیرته دا راپورونه سم وي نو د ټرمپ اداره دې ژر او جدي لاس په کار شي او د پوتین رژیم سره دې حساب وکړي. مکول او کینسینګر بیا وویل چې تر هر انتقامي عمل مخکې پکار دي چې یو ځل بیا دغو راپورونو ته کتنه وشي. د کانګرس جمهوري غوښتونکو استازیو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو مشر جان رات کلیف، د سپین ماڼۍ د چارو د ادارې مشر مارک میډوز او د ملي امنیت مشر رابرټ اوبراین معلومات ورکړل. رات کلیف په یو بیان کې وویل موږ لا هم د رسنیو د خپره شوي راپور تحقیقات کوو، خو له بده مرغه وخت یو څه ډیر تیر شوی. د دفاع وزارت ویاند هم ویلي دي چې د دې راپور ارزونه کوي. جاناتن هوفمن بیا وویل تر دې نیټې دفاع وزارت د شویو تورونو کره شواهد نه لري چې خپلواکو سرچینو د دې ادعاو تایید کړی وي. ټاکل شوی ده چې د استازو جرګې یو شمېر ډیموکرات غړیو ته نن د دې موضوع په اړه معلومات ورکړل شي. د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړیو له استخباراتي چارواکو غوښتي دي چې د کانګرس ټولو غړیو ته معلومات ورکړي او دا وړاندیز دې هم وشي چې د روسیې او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره به یې عواقب څه وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې برخه کې له استخباراتي ادارو د معلوماتو له اخیستو ډډه وکړه. د سپین ماڼۍ ویان کایل مکانی پرون وویل چې د دې راپور د کروالي په برخه کې د استخباراتي ادارو دننه اجماع نشته. د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز د جون په 26 راپور ورکړ چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ځپلو لپاره جایزې ټاکلې وې او په دې اړه د مارچ په میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره معلومات شریک شوي دي. وروسته نورو رسنیو د واشنگتن پوسټ په ګډون د روسیې د انعامونو د ورکړې په اړه خپل راپورونه خپاره کړل. روسیې او طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د جون په 28 په یو بل راپور کې ولیکل چې داسې باور کېږي چې د دغو انعامونو له امله یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه واورئ. که انټرنیټ مو سم وینو اپلیکیشن هم لرو، کولای شئ په انډراید یا آی او اس ټلیفونونو کې خپل اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي رادیو. هلته هم په ډیره صفاتو باندې د ازادي رادیو اوریدلی شئ. اوس ورزو هلمند ته. په هلمند کې د سنگین د دوشنبه ورځې د ملکی مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وشو. لاریون کوونکو د جګړې پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دوی له حکومت وغوښتل چې د دې مسلې د خپلواکو څېړنو دپاره دي یو باصلاحیته کمیټه وټاکي چې رښتیا معلوم شي. حکومت او طالبان دواړه یو بل تورنوي چې تېره ورځې په سنگین کې پر عامو خلکو توغندي وشتلې او ګڼه مرګ ژوبله یې ورړولې. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له هلمنده الیاس دایی یو راپور رالېږلی.
د لاریون کوونکو شمیر لږ دی. د لشکرګا په ګرم هوا کې د مزایره چانو لخوا په نیول سو سپینو بینرونو باندې په سره رنګ د سنگین او وشیر ولسوالیو نومونه هغه مړي او ټپیان رایادوي چې په یوه کې د توغندیزو بریدونو او بلکې د منچاودیو له امله ګڼ شمیر ملکي کسان ووژل شول. د سنگین د دوشنبې د ورځې د پیښې دقیق څرنګوالی لا معلوم نه دی. حکومت طالبان او طالبان حکومت تورنوي چې د ملکی کسانو پر مل بازار راکټونه او توغندوی وشتلې دي او ملکی کسانو وژلې دي. دلته په لشکرګا کې مدني فعالان، قومي مشران او د ښار اوسیدونکو په ولاریون کې راټول سوي دي او د حکومت او طالبانو لخوا د ملکی اهداف په نشر کول غندي. دوی د جګړې پر دواړو غاړو ژغ کوي چې د سنگین بوجنونکو پیښه په بې طرفه ډول وڅېړي او عاملین چې د هرې غاړې وي د عدالت منګولو ته وسپاري. مدني فعال نظر محمد رودی او ښوونکي جان محمد شیرزاد وویل خلک د وینو او مرګونو څخه پوزې ته راغلي دي. هیله ده د جګړې دواړې غاړې روان بد حالت ته تغیر ورکړي.
د غزموږ د ملت څخه پکت د هر ډول سپار په توګه کار اخیستی دی. نو دغه حالت نور په هیڅ صورت موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ هم طالبانو ته وایو، هم حکومت ته وایو چې دا ملت نور په هیڅ صورت ستاسو دواړو څخه ناراضه دی او پرېږدي مو نه په هر رقم چې وي پر دواړو باندې راپورته کیږي.
ته باور وکړه چې هغه حالت په افغانستان کې شروع دی، خصوصا په هلمند کې چې د پسونو او د انسانانو وینې مو سره ګډې شوي دي، غوښې مو سره ګډې شوي دي او هلته په واشیر کې زموږ خلک بی ګناه خلک په پړندو مینونو باندې خیږي. تر څه وخته دا افغانانو ته نور د زغم وړ نه دی. موږ سوله غواړو. موږ د دواړو لورو څخه غوښتنه کوو دوی ته خپله لمن نیسو او دوی ته د خدای پار نیسو چې نور ملت مه ځوروي.
په سنگین کې د دوشنبې د ورځې ملکي تلفات هم لوړ شوي دي. په خبر پاڼه کې چې تېره ورځ د حکومت لخوا رسنیو ته استول شوې وه، درویشت ملکي کسان مړه او 15 ژوبل یاد شوي ول. خو هغه تازه شمیرې چې د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون څخه ځینو سرچینو ازادي راډیو ته پاکې ورکړي دي ښیي چې د مړو شمیر 150 ته رسیدلی دی او لا هم د ځینو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی. د لشکرګاه لرون کوونکي نه یوازې د سنگین او شیر ولسوالۍ د ملکي تلفاتو د چړنې غوښتنه کوي، بلکې د جګړې پر دواړو غاړو یې ژغ وکړ چې اوربند وکړي او د سولې د مخامخ خبرو لپاره لاسونه بډ وهي.
هر څوک د خپل کورنۍ لري، خپل ورور لري، خپل ماشوم لري، هغه راایتيږي. سنگین هم زموږ د زړه ټوټه ده، د واشیر هم زموږ د زړه ټوټه ده. زموږ په ټول افغانستان خوا به دیږي، خپل د ولایت په خلکو په خاص ډول باندې خوا به دیږي. پرې چا باندې منو د پیرزو چې یا په بمونو والوزي یا په موټر بمونو والوزي. زموږ هیله دا ده چې د سولې روان بهیر دې نه بدنامه کړي. زموږ د ولس قاتلان باید سزا ووي.
تاسو وینئ چې په هر کور کې درې څلور کونډیانې دي او ځوانانو زیات طبقه ځوانان په نشي توک اخته دي، زیات مایوب دي. د دې ټولو لامل جنگ دي او د دې جنگ مسؤل هغه زموږ خرڅوي مشران دي. نور موږ پر مشرانو ژغ کوو چې نور ته شخصي ګټو تیر سي، سوله وکړي، په یو اتفاق سولې ته کار وکړي، هغه سوله چې اسلام او قران وایي.
د سنگین او اشیر ولسوالیو پر ملکی مرګ ژوبلی د غلاریون په داسې حال کې کېږي چې د یوناما او د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر په ورستوی راپورونو کې شمیرې ښیي چې په دې ورستوی کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه تر بل هر وخت لوړه شوې ده. محمد الیاستای، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې به تم شو. هلته نه یوازې دا چې د مرګ ژوبلو مسله دا، اوس د برېښنا ستونزې هم شته. د کجکي د برېښنا مزي په میاشت کې 200 زلش کیږي. جګړه ده که لاین بې کیفیته ده. پر لښکرګاه او کندهار ښارونو د کجکي د برېښنا د بندېدو 10 ورځې پوره شوي. خو د چارواکو او طالبانو ترمنځ د کشمکشونو لوی زیان عامو خلکو ته رسیږي. د لښکرګاه اوسیدونکي برېښنا غوړي خو ویل کیږي 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د لاین تازه جوړ شوي
لینی شبکه بی کیفیت ده. دا چې د ګرمۍ په دې موسم کې پر شاوخوا 15,000 کورنیو د برېښنا د بندیدلو په اړه نورې څه خبرې دي، الیاس دایی په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د برېښنا د ریاست مخ ته یو لوی جنراتور د هغه کسانو غږ ورکړی دی چې دلته پلاستیک کراچۍ کې واړه توکي خرڅوي. که څه هم سولر سیستم اسانه او ارزانه دی، خو په لشکرګاه کې د هرو څو دوکانونو دپاره واړه جنراتوران چلوي. د ښار اوسیدونکي دوکانداران او هغه کسان چې د برېښنا په واسطه د خرادې یا ولډینګ کارونه کوي د برېښنا غوښتنه کوي.
نو د لشکرګاه خلک لکه په طبخي کې مثال مشتس په ساره یې استلاله تر طبخي لاندې چې اوسیږي ډېر په عذاب دي، ډېر په تکلیف. نو د برق خو ډېر خلک په تکلیف دي، عام خلک په تکلیف دي، خصوصا غریب خلک ډېر په تکلیف دي.
موږ برق لرو په داسې کې هغه اوس را باندې ودروي ولډینګ یعنې اوس کار درشه د کوښنیان زنګو به درته شما راړې سې کې د پلاس افغانې کار اوس ته په 15 افغانې کاروم سې د برق مشکل دی. کله برق چیري مشکل نسی دا سیخ د 15 افغانې په ولې ګرانېږي خو نه ګرانېږي د برېښنا په لاره دغه ورته وایم چې په هر لار کې یا په شمسیانه په ذریعه یا جنریټرانه په واسطه د برېښنا خور دی. وکي
د برېښنا پر ویش او کیفیت هر کال د برېښنا شرکت او طالبان ترمنز ستونزې لشکرګاو کندهار شهرونو ته د برق د لیژ بهیر په ورځ ورځو وزندوي.
د برېښنا مسله برېښنا یو عام شتمنه ده او په هماهنګۍ د کجکی د تولیدي
په دلته مستسو یو جنجال هم د کیک نه دی چې لامل د کجکی برېښنا بند سوی د خو د برق رئیس انجنیر وحید الله زی وای لین د افغان سرتیرو او طالبان ترمنځ په جګړه کې شکېدلې دي.
وساغه صحیح تر سرنکلال وړ کچيري لین وشکېږي موږ کارمندان په هغه وخت کې کولای شي چې بدون کوم مشکل څخه لین ورغوي دغه رقم د دوری څخه کښته تر لشکرګاه او دوری تر مابینس په دغه ساحه کې چې دولت حاکمیت بدون کوم مشکل په هغه وخت کې کولای شي چې لین دوباره جر ولغوي ولې د دوری او د سنگین تر مابینس کرښه د جنگي حالت شاره ده د سنگین او دوری تر مابین شاره ده د شاره په بغلو کې د خواخه امنیتي پوسټې پرتی د امنیتي پوسټو په بغل کې لین غځېدلې دي چې اکثره وخت جنگو لوجه لګیږي او شکیږي.
شاغلی علیزی ازادي رادیو ټول د کجکی څخه لشکرګاو کندهار شهرونو ته د لیژدون کې برښنا لین په هر میاشت کې په اوسط ډول د جګړو لامل 200 واره شلیږي چې بیرته د دوی د کارکونکو لخوا اترل کیږي. د کجکی څخه د برښنا د لیژد نوي شبکې ته 2.5 میلیون ډالر د امریکا د پوز لخوا ورکول شوی دي. د هلمند د والیم رستيال مجید الله سفاری وای کڅ هم دغه شبکې د اوبو او برښنا وزارت او برښنا شرکت ته تسلیم شوی دي خو دوی د ناسم کیفیت لامل اعتراض لري. سفاری ول د کجکی نه لشکرګاو کندهار ته د لین نوي شبکې د برښنا د لیژد توان لري او ویلی یا زوب کیږي چې لامل پر دواړو شهرونو برښنا کټ کیږي
چې دا لین او دغه پیسله دغه قرارداد ټوله مارینو ځواکونو کړیو هغه خپل پر سر باندې یعنی نو دلته د هلمند د برښنا ریاست یا د هلمند ولایتي اداره د هیڅ په جریان کې نه و د هلند خپل خریداري کړیو راوړې دي د دوی په اختیار کې ورکړې دي او بل اخر د سی ورته ویل کته سي استفاده ځنې کوي شته شته کنه ځنې کوي مې ځنې د کوي موږ ضرورت ستاسې دغه ته نه لرو. نو زموږ معلومات خو دا و چې په هغه ول کې هم تاسو په جریان کې چې موږ د خبره کړو چې دالین کیفیت نه لري د ځکه چې موږ راوي ټیسټ مو کوي مو کته چې دا لین کیفیت نه درلودي ځکه دلته نو د وسو خریداري سو
د کجکی څخه د برښنا د لیژد د لین د کیفیت پر اعتراضونه ونوي کې په داسې حال کې مخ په ډیرو دوی چې د کجکی د برښنا د بند پر دوهم فاز او د برښنا د تولید پر دوهم فابریکا کارونه روان دي. د هلمند د برښنا رئیس انجنیر وحید الله علیزی د ولایت د مرستیال مجاهد الله سفاری خبره نه مني. شاغلی علیزی ازادي رادیو ته ول د برښنا لین د ناسم کیفیت په خاطر نه د جګړو لامل په ځلون شکیږي
ولې د لین کیفیت او نه کیفیت د هیڅ اته نه معلومه مشت چې مسلکی خلګو د برښنا پکښ انتقال وو خو هیڅ مشکل نه دی پیښ کړی. د دوی رئیس خطر لشکرګا پسې کې تاسو سفر کوئ په دغه ساحو کې لین غځېدلې دي، یعنی زوړ لین غځېدلې دي، المونیم یې ټوله تللي، یوازې پولاد پاتې. خو بیا هم په لین کې کوم مشکل نه وي، لین خپل د غره انتقالي برق انتقالي، نو دا چې المونیم ورسره یو سل شل یو سل څلوېښت ملي لین یې دا خو بېخي را انتقالوی شي، او موږ تر دېرش مګاواټ اضافه برق په دې کې انتقال کړی نه دی. او دا لین تر سنګین او درې ترمنځ په بله ساحه کې، او د درې او سنګین تر مابین هم خاص په هغو جنګي ساحو کې کېدلې دي.
حته مو کړی چې د کجکی څخه لشکرګاو کندهار اشارونو ته د برښنا د لیږد شبکې د کیفیت په اړه د امریکا د پوز لمسولینو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د کجکی د برښنا د فابریکې څخه 250 میگاواټ برق د کجکی سنگین مساکلا ولسوالیو په شمول لشکرګاو کندهار اشارونو ته ورکول کیږي چې د برښنا د ریاست ته معلوماتو لمخې تر ټولو ډیر اوایې دي د طالبانو لخوا په غوسیمو کې ټولې ریچې د دوی په ولکا کې دي. محمد الیاستای، د ازادۍ رادیو، هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
وسم ورزو کونړ ته د کونړ امنیتي چارواکي وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو او پاکستانی وسلوالو ډلې لشکری طیبه په ګډه په مروري ولسوالۍ کې د افغان ځوکونو په پوسټو برید کړی چې په کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه جزئیات د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیر شپه 2 بجې وسلوالو طالبانو او لشکری طیبه په شریکه د مروري ولسوالۍ اړوند په امنیتي پوسټو برید کړي. د قومندان په خبره چې افغان ځواکونو یاد برید په شا تمبولې او په کې لسو زیاتو وسلوالو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
بیګا د شپې 2 بجې دولت مخالفینو د مروري ولسوالۍ کې په امنیتي پوسټو باندې حمله وکړه، څنګه نفر وژل شوی او تخصګنا پر زخمیان دي. په جنگ کې د مختلف ګروپونو او رهبری د جنگ لشکری طیبه او امارات کوله. لشکری طیبه او د امارات مشهور کسان چې تلل شوی دي، او دغه د امارات او د لشکری طیبه کسانو د جنگ مشري کوله. موږ فعلا یو نفر د اردو سرباز شهید لرو او درې نفر ساتھ زخمیان لرو.
په کونړ کې د عامې روغتیا مسولین وایي دوی ته د جګړې لسیمې اته تنه ټپیان راوړل شوي چې یو پکې ولسی وګړی او نورې دولتي سرتیری دي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته ویل
یو پکې ملکی او وو نظامیان، یو کس جلال آباد ته ریفر شوی دی، درې کسان سرافات تداوی شوي کورونو ته تللي دي، درې کسان چې کوم دي هغه بستر دي. وضعیت ښه دی.
امنیتي مسولین وایي د تېرې شپې برید ته لشکری طیبه وسلوالو طالبانو له بیلابیلو سیمو خپل جنګیالي راټول کړي وو. د دوی په خبره چې غوښتلې مروري ولسوالۍ کې یادو پرتو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د تېرې شپې برید په اړه څه نه دي ویلي. په کونړ کې په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو او د لشکری طیبه له خوا په ګډه برید ترسره کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د مشر ملا برادر سره کتلي، او همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پمپیو سره بیا د طالبانو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي او ژمنه یې کړې چې دوی بین الافغاني خبرو کې ګډون د پاره چمتو دي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس هم احمد شیبر تغاک دو چی یو جالب و معلوماتی راپور جور کرده. اغا هم دا چی یو کس پا تیر عمر آشپزی زده کرده ده او ده کرونا ویروس پا محال آشپزی لپ پخش شویده.
اتابیا کلن مکسیکویای وروس تردی ده پخلی ستوره شو چی ده کرونا ویروس لعمل مجبور شو چی پا کور کشینی. کارلوس الیزوندو فریاس چې په یوټیوب کې 4,000 سبسکرایب لري وای:
Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por seguirme.
زه هڅه کوم چې خلکو ته خوشی ورکړم په خکم او دا زما لپاره تر ټولو مهم شی دی. فریاس یوازې پخلی نه کوي، دی په رښتیا هڅه کوي چې خلک خوشاله کړي. په یو ویډیو کې له پخلی سره یو ځای ناڅي چې دا ویډیو 1,300,000 کسانو په یوټیوب کې لیدلې ده. د فریاس میرمن مړه شوې ده، درې لوڼې لري او دی د شپږو ماشومانو نیکه دی. د ټول عمر د ودانیو په جوړېدو لګولی. یو وخت یې د ساختماني چارو د انتقالاتو کمپنۍ لرله، بیا یې نویو ودانیو ته برېښنا تېروله. کله چې کرونا خپره شوه نو په کور کې بیکاره شو. دی د مکسیکو په شمال ختیځ کې د مونیری په ښار کې اوسي. جرمني اژانس ته یې وویل چې لاس یې نه درېږي، خپل کور د سترګو په رپ کې سره سموي، بیا سوچ کوي چې څه وکړي. فریاس وایي دا مهمه نه ده چې بیا به څه کېږي، دا مهمه ده چې څرنګه په هر ډول حالت کې له ژونده خوند واخلي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کیږي. اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
اروپای ټولنې په افغانستان کې سمدستي د اوربند ټینګېدو او تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او هر اړخیز اوربندي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مهم ګام بللې. په افغانستان کې د دې ټولنې د استازي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې لا اختر را وروسته زیاتېدونکي تاوتریخوالي د منلو نه دی. وبخښي، طالبان وایي د دوی د مشرانو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په وروستۍ غونډه کې د بین الافغاني خبرو پر زر پایل او د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار شوی. د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعا په اړه څېړنې پیل کړې. د پینټاګون بیان ویلي چې دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد نه دي موندلي چې دا ادعاوې تایید کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په هنګري کې د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت غږ کړی چې د هنګري د پناه غوښتنې په سیستم کې راوستي وروستي سختي دي لغوه کړي او زیاته کړې د ځینې نوي ټاکل شوي اصول ښایي د نړیوالو قوانینو سرغړاوی وي. او په امریکا کې د کووید-19 ناروغۍ د نوو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونو هم د بارونو، رستورانتونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پریکړې شاته وکړه.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. اوس دویمه نیمایي پیلو. لومړی به یو راپور د امریکا تاسو ته خبر کوو. هغه دا چې د امریکا په متحده ایالتونو کې د کرونا وایروس د نویو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونه هم د بارونو، رستورانتونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پریکړې تر شا شول. چارواکي شکایت کوي چې اکثر خلک د ماسک د اغوستو او ټولنیزې فاصلې د رعایتولو لارښوونې له پامه غورځوي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی. تر هغه وروسته به دوه اونیز پروګرامونه خپاره شي. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډي اچار تفریح خپرونه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انټونی فاوچی په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د نوي پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. دای چې د سپین ماڼۍ لخوا د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د ضربتي ډلې غړې دی وایي نوي شمیرې په هغو ایالتونو کې ثبت شوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي مقررات بې وخته نرم کړل. فوچی بنن سیشن به د مشرانو جرګې استماعي غونډې ته په دې اړه چې آیا خلکو ته دي کارونو او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سي کنه معلومات ورکړي. نوموړی وایي دوی باید دوی اونۍ نور هم صبر کړی وای او بیا یې محدودیتونه لري کړی وای. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې پرون د څلورو ساعتونو